سهار ته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست. د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټوماس ویست وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لمرستیال اندریکا ریټویټ سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویست نن سهار پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړي. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړي او دا هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې د یوناما مرستیال سره وکتل. خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلی ویست تېره اونۍ سیمې ته د سفر پر مهال د افغانستان پر اړوندو مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې درلودې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو دا خبر پرون وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. تاشکند، کابل او اسلام آباد د افغانستان د پرزیدلې جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره جوړه شوې ده، خو د مراجعینو د زیاتوالي له وجې د 6 ماشومانو درملنه کوي. د دې ټولنې همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له وجې د مړینو د زیاتېدو خبر ډیر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لیم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شوه تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوی داوی په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی و. همداراز د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې و. او د ایتالیا یوې محکمه د اتلس کلنې پاکستانی پیغلې سمن عباس د کورنۍ غړي د هغې د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل. د دې نجلۍ پلار او تره دا په دې خاطر ووژله چې نه یې غوښتل له خپل تربره سره واده وکړي. د سمن قبر تیر کال وسپړل شو او د هغې د مړي د عدلي طب تر معاینې وروسته روښانه شوه چې اورمیږې مات شوی و. نوموړی وروستی ځل تیر کال داسې مهال ژوندی لیدل شوی و چې د ایټالیا په شمال کې له خپل پلار او مور سره پلې روانه وه. د سمن پلار چې پاکستان تیر کال ایټالیا ته وسپاره، همداراز د هغې مور په غیاب کې په عمري حبس او ترې دانش حسنین په 14 کاله بند محکوم شول. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 19.25 مترو خپرېږي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه راځي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحثونه وشي، سره له دې چې د غونډې د اجنډا په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکی به د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څروان په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یونما ویلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز وا اوتن بای وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له ونیمو سره برابرېږي پیل شي. د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو په خوانی استاد نصر الله ستانگزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم دراز وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظرم باید افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه سي. د افغانستان خلک په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنه سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات د پاره د راتلونکي سیستم د پاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا درېم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د بشری حقوقو او خځو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو ندا پروانی او جولیا پارسی تر خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د سم دستي خوشی کېدو خوښتنه کوي. دوی همدارز له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زنداني نورې فعالانې او فعالان هم خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه د خوځو د حقوقو د دوه فعالانو له ازادي وروسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشي شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د خوځو د حقوقو فعال شولیا پارسی د طالبانو په زندان کې له درې میاشتنۍ بند وروسته د دوشنبه په ورځ خوشي شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خوځو د حقوقو د دې دوه فعالانو له خوشي کېدو پرته منیجه صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبی اسیا څنګه کمپاینری د دوشنبه په ورځ خپل اکسپانډ غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا خپل اکسپانډ د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجه صدیقی او ټول هغو خبريالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو له خوا خپل سر ډول نیول شوې دي. راپور نوای چې د خوځو د حقوقو فعالانه او معترضین پر ایسا آزاده او منیجه صدیقی له دوه میاشتو راپدې خو د طالبانو په زندانونو کې دی او تر څنګ یو شمیر خبري اعلان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي، موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ غوښتنه کوو چې د حق، عدالت او ازادۍ غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادۍ غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو خوځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو، کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل، ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشي کړل، خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه نه دي شریک کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. له پوهنتوني زده کړو د افغان جنو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځان وژنې زیاتې شي.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ورنه شي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنی کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم، ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي. او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټره سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنی په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلي وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدف ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې کله کتاب راخلم، نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم. او زما لپاره ډیره سخت ده، دا یو کال زما لپاره ډیر سخت دی، ځکه زما بدون هدف ژوندلو ده، ما هدف نه درلود چې ژوند کې مختلفه راځي.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلی، د نجونو او ځوانو شذو لوري ځان وژنې خورا زیاتې شوې دي. د شذو لوري د ځان وژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د شوانځي پوهنتون او نورو فرصتونو بندیدل بلل کیږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه شوزو ته ډیر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د جنو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی لښ په ژم ټولګي پورته هغوی لز د کوم نه کړي، وروسته یې له پوهنتون راوګرځولې. همداراز شزی پارکونو او حمامونو ته لاته منه کړي دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان ټلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلې دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د شزو پرتل نارینه دوه برابر زیاته خودکشي کړي ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د شزو دی. ګارډین ورسپانې د سشکال په اگست کې د افغانستان د یوولس ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې شزی کوي. همدارس د ویلسن مرکز مشر مارګرین وای په افغانستان کې د خودکشي په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په شزو پورې تړاو لري. د دې ترڅنګ چې شزی نه هیلي شوي او فرصتونه نه ویني، جبري او په کم عمر ودونه او کورنۍ ناخوالي سبب شوي چې په شزو کې د ځانوژنې پیښې زیات شي. عموما هغو شزو چې ځانونه وژلي د موژک له زهرو او منځونکو مایعاتو څخه کار اخیستی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ شو.
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه؟ وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو لیوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. در
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ځخ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوښۍ په غږ کې څه وایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتندیشمن وو. لڅو ورځو په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت ده.
دا د نړیوال تنورانج په جی کې بابل ماډل جاګه د کور د پاره جه بل ماډل موږ
علوم اکاډمي په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوي پکې راخستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کال وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوکې په اتیا یمه لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تیروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمد صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټول 914 مخه ده.
او تر کوم حرف پورې؟
له الف مد نه شروع تر تی پورې.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته، دا به د دوم ټوک برخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي لزر او څلور سو تلیری کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپږیزه او داسې نور نوی کلمات هم درس. د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول، د شانم پکې شته.
بالکل د دې نوې د دې قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا د هغه لغتونو ته اوس نوې په پښتو کې دوت سوی دي هغه ته پوره پاملرنه کیږي. هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه لوب ډل مشر ټویټر ایکس دغه مسایل په پام کې نیول سوی دي.
لدی پرته ل تشریق قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس په اوله کې حکومت پریکړه شوې ده. اصل هغه تشریحي قاموس د خو هغه مسایل په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول مسایل په کې بی ځای تشریح شوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسایل څو او څالته هغه مسایل په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي په کې سوی ده. بلداد څالته داسې لغتونه دي څنګه لغت یو معنا لري خو په بیلا بیلو تور لیکل سوی دي د هغو مخنیوي په کې سوی ده. زی مثال په توګه ولای سم ابدان من ابدان په الف ب باندې ملرو په تشریح قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایل مخنی ورسوي دلته بیا په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دي یو باندې لیکل سوی ده او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل سوی دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولای شئ چې جنو نور ته اشاره وکړي چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته؟
بالکل دی، تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دی. مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي، همدغه چې دیو لغت هغه بیلا بیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نیو. مثلا موږ سپیړه، چاپیړه، چپراخه، چاپیړه، چاپیړه، چپړاکا، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې ایسالت تشریحي دا موږ راخستې دي او هغه می یو مرتمیانی ولې او دغه نور مسایل هم یاد راته په تشریح کې ځای په دی کړی یاد راته کوم څه ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي تاپیلا دا یا هغه هغه لغت ته مراجعه کړي. بل دا د تشریح قاموس کې یو خبره دا و چې حالت زیاتره د بیتونو خبره و هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیستل شوی و هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود. دغه مسله په دې نوي اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی ده خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلی لغت نو دغه سي مسایل دي د تکرار مخنیوي پکې شوی ده. دغه سي مسایل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې څومره د مندل تر کاری ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ، د دې لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلف لهجې دي، سخت نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي؟
دا د معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده خو موږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي. بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور بیا همغه وریان ده هغه هم حذف سوی نه ده، شته ده ولې د وګورئ په لفظ باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده.
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه.
مدخل هم راغلی ده. مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه موږ راغلي پرانستل، پرانتل، موږ پرانستل اصل نیولی معیار نیولی خو که کله چې د پرانتل بی سینه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګورئ تاسې پرانستل، دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب و غریب کلمې هم وي، البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم، تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله، واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي معنی لري، مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوی قاموس کې پام شوی؟
تر ډیره پورې هم دغسې مسایل په پام کې نیول شوي دي. تاسو خو دغه هغه مثال ورکړ، زه د یو بل مثال تاسو درکوم. تاسو دې که د تجیر کلمه تشریحي قاموس کې وګورئ، هلته یوازې دومره معنا لیکل شوی ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه د یوازې د میلو لپاره پکې میلو لپاره استعمالیږي، در حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کېداسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په خادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا بې ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی، لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه و. مثلا د جنو کلماتو توزیع او تشریح ډیره زیاته و او حتی یو نیم وخت به ضرورت، او جن مهم کلمات په بیا مختلف برخه به نه وي رخصل شوی. یعنی لدغه کلماتو سره هم په دغه نوی قاموس کې تاسو مخامخ شوی یاست بیا، او دا ډیر دی او کم؟
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نه شي، هغه معنا هغه ډیره معمول ده او حد کل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي. زیات ډیره تشریح بیا پکې ده، هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده، مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح شوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په یغو کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو، آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخه ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول رخصل شوی دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول، لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمال او هوا ته کله ناکله غلط هم استعمال وای، فلانی په شل لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم رخصل شي؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع مونږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړی په دې لومړي ټو کې چون کار لږ په بیړه مومنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایلو، مونږ تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي، چې دغه به مونږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله مې لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته. مثلا لیکلي وسې پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده، نو که د پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي و نو د فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څنګه ولې نشي مدخل کېدای، او داسې پلسکونو نورې څنګه شته، څرنګه دغه تیروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ په هارت په هر چیرته چې وي کولای شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږه اټکل خدا سره ته کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان دا دی، دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي، د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه استاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم دار ته چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده. نو ټول نه دي مونږ غوښتنه ده ته په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا داسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، چې دا ټول مونږ په پام کې ونیسو، انشاءالله دا کار په مشترک او توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت را نغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دو صاحب شینواري هغه ډیره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو. دا مونږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا د مونږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې، دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی، چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر لخپل شوق هوسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالي شي، که خپه زموش په تیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورگزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورگزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی، او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومېده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1904 شپېته کال کې استاد بختانه، معتمد شینوار او یو شمېر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو، پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په ځای کې دی معتمد صاحب وایي چې مونږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختانه صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو، او د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا مونږ د علي اکبر اورگزي د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ماته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورگزي نسخه مونږ ترلاسه کړو، چاپ یې کړو، ډېر بخښي. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو، یوه ورځ هغه مونږ ولیدو. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر د یادونه کړو او هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون راوړو او پازل صاحب ته سپارلو. بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندې و. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخه مونږ کمپوز لږ د تبوس پر لږ د کار شروع کی. خو لبد مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه هم داسې پاتې شو. ډېر وخت زما سره وه. ما سره هغه کافي وه. هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي ایف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي. بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویل دي. او بله یوه نسب نامه ده منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري د یاداشتونو شکل لري. خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده. خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښو دي ځینې بیتونه هم پرېښو دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده سل مخه افور د پښتو دیوان راځي. او فارسي دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې مونږ کمپوز کړی ده. او دا رساله هم داسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم خاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په قلم لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښو دي ځایونه پکې خالي پاتې دي صفحې پکې پاتې دي. او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي. بیا یو بیت نه دی لیکلی بیا دوه بیت لیکلي دي. یا د غزل مطلع لیکلی دا مقطع لیکلی مطلب لیکلی منځ یې پاتې دی. یا یوازې مطلع لیکل شوی یو بیت لیکل شوی نور یو ته ځای خالی پرېښو دی چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب شکیب تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څرنګه یې ارزوي؟ د څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پکړې وه. د شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم د په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل په هغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل شعرونه مې ولیکل خو بیا مې خوښ نه شول ډېر. او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو که د چا په درد وخوړله شو چا ته استفاده وکړه شو له خبرې. نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د شعرونه ډېر ساده روان او آسان شعرونه دي.
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوی انځورونه هم راسته ولیدي. په ځینو دغو رنګ انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کیږي. په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لږ اوشت کمیس پتن وي. د شغل شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو. خلکتنی او چرنی ورسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی. خو په جرمنی کې په دوو جلدونو کې د شیرونو یو مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پانتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د شغل شکیب په وینا په دې شیرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونه هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتله کړې دي او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوی برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته ضرورت تنګې شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چا پسې ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریشي چې جمله خلاصیشي، هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل له اورېدونکو سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1910 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي. په 1995 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږې په غوږ کې شتي کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنې شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوي سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما د پاره مهمه خبره ده وه چې دا لومړنی کتاب وو چې د یوې هنرمندې په حق لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې دی ډیر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمنده ده چې زما مور به ډېر اورېدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلی است؟ ټول کتاب مولوسته؟
زه ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستون کې نه پری دي چې د چل وست دي خو د زینو مصروفیتونو لوي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر او باسمه او فارم اصحابي وانم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې مخصوم را لوسته څو ساعته شوی؟
ولا ما دسي يعني دسي نه ده چې ما لوستلو فایل کړی ده او سب می ځان سره نیول ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت می یعنی ټوټي ټوټي برخي را سره پروت ده او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی ده په دغه یو سلاتی او پانو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستي دي او کنه څه تغییر مور کړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتې وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپله هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو आवाज اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا आवाज اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مهم لوستی ده او کنه دا برخه هم ترې لري کړې ده؟ تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستی؟
نه، جمله مې ایوازې په لوړ ژغ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلماتو او لغاتونو کې؟ یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي. نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دی هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینا حتمان موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړله امکان ولري، حتما به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو، اجازه اخیستی ده چې د کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو غړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل، یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او د هغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل ژغ لازادی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاګردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاګردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه و. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یې اخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې مهسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتې دی او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمي ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه، پاک سرزمین، شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګای د الکانو په شوخی کې په ټول شوونځي کې مشهور وو او سهار بچی تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی. د دوی شور او زوج به د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده. خونن داسې غلی وو تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول غلی کړی دی. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلی وخت لږ نا وخت په مړو ګامونو ټولګي ته ورننوت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خوا ته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګانی هغه وخت لا دوه چند سو چې پر توره تخته کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوژو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره یې ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه وو خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی وو. ناببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. ژغ یې تر مخکې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو، یو ځای وویل چې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، تی بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست. خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولدی مولا بخش یوازې د زوکړې کالي لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دی، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې شوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یو لوی پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په ورستی ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارت لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پړې، او بیا یې لوشکو په ډکو سترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه په ور ننوت، لا یو به نوې تشلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وایي دا یو پنډ شیان به چیرې ځایوي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېر کرایه له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلی وو. خو هغې چې دته د ټولګیوالو ورکړې شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې شوې، او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب ور وایستله، کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانستله، یو نابلده نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو توري ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخته ونیو. نورګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دي. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مې دا د نانوایي تنوران جي، په دې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جي، بل ماډل به مشته سورتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي. په ولاړې ډوډۍ پر پخې زده زمینی ورته ویل کېږي، هغه ته به وزبکی ویل کېږي. هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پلاته جي، نو دا څو رقم پکښې کېږي. په دې کې مخایو څه غیزه پر کړې دي، نو کارونه صنعت څه سره کمزوري سي بيږي. خو به هم شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی، هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپنیم پراوتلی دي. وسپنیه ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی و، په بله ورځ بېرته راښلی و، ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، را ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته مو استولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاو ویشو دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي، وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیته پخېږي.
د گیسی و د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسی د گیسی خدا هم جی منګر هغه د وسپنیو د اینی تنوران چې په مابینس کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نست پکښ کې، لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی، او د ډوډۍ سوځل نست پکښ کې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې له سیمو لیرې د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خبرونې مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدی وي
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل
شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم